آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیه سرداریم هیله د چروغ جوړ خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم روژه مو مبارک د مصر د هوایي قواو جټ الوتکو په لیبیا کې بمباري کړې ده د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او لوړ پوړي مشاور جرید کوشنر له کرملین سره د یو پټ چینل د پرانیستلو غوښتنه کړې وه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ په سوریه کې د هوایي بمباریو په وخت ملکیان وژل غندلي دي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده ټرمپ یو بیانیه کې چې د جمعې پر سپین ماڼې خپره کړې ویلي چې د دې مبارکې میاشتې رارسېدو په مناسبت د امریکا د ولس په استازیتوب او له خپلې خوا نه ټول مسلمانانو ته چې روژه نیسي خیراتونه ورکوي او عبادتونه کوي د زړه له کومې خپلې ښې هیلې وړاندې کوم د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې په واشنگتن کې د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک کرملین ته اطلاع ورکړې وه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړي مشاور جرید کوشنر غواړي چې له کرملین سره د تماسونو لپاره یو شخصي چینل ولري له کوشنر نه اف بی آی په دې اړه دا وخت حقیقت کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې خو له مسکو سره پټ تماسونه نه لرل ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې کوشنر د ټرمپ د ټیم او کرملین ترمنځ د پټو تماسونو لپاره د یو سیري چینل غوښتنه کړې وه او د هغه دغه پیغام د روسي سفیر مسکو ته مخابره کړې وه د مصر د هوایي قواو جټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ له هغو وسلوالو نه د غچ اخیستو په خاطر په لیبیا کې هوایي بریدونه وکړل چې ګمان کېږي د پنجشنبې په ورځ د مصري قبطیانو د سپرلۍ په موټر په مرګانۍ حمله کې لاس لره د مصري چارواکو په وینا په کومو مرکزونو چې بمباري شوې ده وسلوال پکې روزل کېده جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی خبریالانو ته وویل چې د هغه په وینا سخت او دردناکه ځوابي حمله وشوه په عین وخت کې د وژل شوو کسانو شمېر اته ویشت ته رسېدلی دی ملګر ملتونو په سوریه کې د هوایي حملو په دوران کې د ملکیانو د وژلو غندنه کړې او د ملګر ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر زید رعد الحسین د جمعې په ورځ غږ وکړ چې د هدفونو د نښه کولو په وخت له تاکید او دقت نه باید کار واخیستل شي او د مشروع نظامي هدفونو او ملکیانو ترمنځ باید توپیر وشي الحسین زیاته کړه همدا ملکیان دي چې داعش یې ځوروي او په بېدروغه او په بدرغه توګه ادامېږي خو د سوریې په شمال ختیځ او په خاصه توګه په راقا او دیر الزور کې د مخ په زیاتېدونکو هوایي بمباریو قرباني کېږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویل چې په دیر الزور او راقا کې د هوایي بمباری زیات شوي چې له امله په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او که یوه سیمه د داعش په قبضه کې دا په دې معنا نه ده چې د هوایي حملو په وخت هلته د موجودو ملکیانو ژوند اهمیت نه لري د ایټالیا د سیسلی په ښار کې د جی او یا د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو په عالي غونډه کې د برخوالو ترمنځ د اقلیم بدلون یوه جنجالي موضوع ده او د جی 7 نور مشران هیله لري چې امریکا جمهور رئیس ټرمپ قانع کړي چې د هغو ژمنو پابندي وساتي چې وړم کال د اقلیم د بدلون په اړه متحده ایالاتو د پاریس په کانفرنس کې لاسلیک کړي وو په دې غونډه کې د کاناډا بریتانیا فرانسې او متحده ایالاتو مشران ګډون کوي روسیا هم دغه ډلې غړي واخو کله چې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا په ټاپو قبضه وکړه نو غړیتوب یې وځنډول شو بروکسل ته د جمعې په ورځ د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سفر او اروپایي اتحاد له رئیس سره د ملاقات نه وروسته د ترکیه او اروپایي اتحاد ترمنځ تشنج کم شوی دی اردوان د اروپایي اتحاد ځینې مشران د نوو نازیانو په نامه یاد کړي وو او له ترکیې سره یې په دښمنۍ باندې تورن کړي وو اروپایي اتحاد په اروپا کې د داعش د حملو د مخنیوي او په غیر قانوني توګه د سمندر په لار اروپا ته د مهاجرو د بهیر د بندولو لپاره ترکیه ته اړ ده او ترکیه غواړي چې د اروپایي اتحاد غړیتوب حاصل کړي د سومالیلند چارواکو د متحده عربي اماراتو حکومت ته اجازه ورکړې چې په سومالیلند کې لوی نظامي اډې نه د امن پر حوثیانو حملې وکړي د بربری هوایی ډا چې لیمن نه 2.5 کیلومتر لري پرته ده او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د حوثیانو سره هلته په جنګ اخته دی. د بربرا اډا د تعمیر لاندې ده او د اماراتو جنګي کښتۍ په دا وخت کې ځای په ځای شوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سبا ورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي مشر په افغانستان کې د ښکېلو غاړو غوښتنې چې د روژې په میاشت کې دې له جګړو لاس واخلي او افغانانو ته دې د دې فرصت ورکړه سي چې خپل دیني عبادات په سوله ییز ډول ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین بریدونه بند کړي، دوی به هم جګړه ونه کړي. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جګړو څخه خلاص واخلي او پرېږدي چې افغانان په سوله کې خپل دیني عبادات ترسره کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له امله په یو پیغام کې چې د یوناما دفتر لخوا خپور شوی ویلي چې راتلونکي څو اونۍ به د افغانانو لپاره د عبادت، تفکر او په هغو کسانو شفقت د څرګندولو لپاره یو ځانګړی وخت وي چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله زیانمن شوي دي. ټاکل شوي د یو شمېر نورو اسلامي هېوادو په څېر په افغانستان کې هم سر له شنبې د ورځې د روژې د مبارکې میاشتې لمانځل پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي رئیس او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه پیغام کې په جګړه کې له ښکېلو خواو د روژې په میاشت کې له جګړو لاس په سر کېدو غوښتنه هم کړې ده. ښاغلي تدامیچي یما ماتو ویلي چې هیله لري چې د روژې په میاشت کې به د افغانستان د خلکو لپاره داسې یو فرصت برابر شي چې له یو بل سره نږدې شي او په سوله ییز ډول فاصلې لرې کړي. د دې له امله زه د جګړې پر ټولو ښکېلو غواړو غږ کوم ترڅو دیني مسؤلیت ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. د یوناما مشر په دغه پیغام کې د روژې د رارسېدو له امله د افغانستان خلکو ته مبارکي هم ورکړې ده. افغانستان دفاع وزارت د روژې په میاشت کې د جګړې د درولو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي غوښتنې ته په غبرګون کې ویلي چې افغان حکومت د سولې پلوي دی او په بشپړه توګه د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغانستان یو اسلامي ملک دی او ټول قوانین یې د اسلام د دین په رڼا کې ترتیب شوي دي. که وسلوال مخالفین جګړه ودري نو افغان ځواکونه به هم د جګړې څخه لاس واخلي.
باز هم ماه مبارک رزم رمضان کې یک ماه عبادت او ماه انتشار پر فیض.
جنرال وزیري د روژې مبارکه میاشت چې د برکتونو یو ډکه میاشت ده که چیرې وسلوال مخالفان له جګړې لاس واخلي افغان امنیتي ځواکونه چمتو نه دي چې حتی یو ډز هم په افغانستان کې وکړي. په بشپړه توګه دا رایتوي که هغوی دې اصل ته پابند اوسي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د یوناما د ریکس دې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو کلونو کې طالبانو د ملګرو ملتونو دغسې غوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېر کال طالبانو د روژې په میاشت کې په خپلو بریدونو کې ډېر کموالی راوړی و. چې د ښاغلي مطمئن پر وینا د هغوی په بریدونو کې کموالی د افغان حکومت او د امریکا لخوا د طالبانو د کمزورۍ په معنا ګڼل شوی و.
افغان حکومت و امریکا دا وخت راپوره نشر کردن که طالبا ضعیف شده.
خاقلی مطمئن ویل پاگه وقت که افغان حکومت او امریکا داسی راپور نخپاره کرد چه طالبان کمزوری شوی او دا بریدون توان نلری، هیله دا چه دا زلبه طالبان بریدون کم کری او افغان حکومت هم بریدون کم کری ترسو دا افغانان و وجل را کم شی. پا افغانستان که هر کل دا پسرلی و دوبی پا موسمونو که جگری زور اخلی چه ورسرا پا جگره که دا خیل و غالو تا دا سر دا زیان سر بیره ملکی افغانان تا هم دا سر زیان رسیگی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
او اوس پام کړئ د مرکېته. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیف رئیس جنرال عبدالرزاق وایي چې د جنوب د ولایتونو د ناامنۍ زیاتوالی په ډیورن کرښه له پاکستاني نظامانو سره د افغان سرحدي ځواکونو له جګړې سره تړاو لري. جنرال عبدالرزاق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان ځواکونه ځانګړي تدابیر لري او هیڅ سیمه به د وسلوالو لاسته ونه لویږي. زموږ همکار عزیز الله پوپل له جنرال عبدالرزاق سره مرکه کړې او په پیل کې د کندهار د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د جګړې په اړه پوښتنه کړې.
تیرشپه په شاولی کوټ زنګیتان کې حادثه شوې ده، تلفات معلوم؟
تیرشپه تلفات مخالفین ته اوښتې دي، مړې مالته جنګ په میدان کې پاتې دي، امام تکو او ته داسې تلفات لرو، زخمیان لرو، شهیدان لرو، 15 په شاوخوا کې زخمیان او شهیدان لرو، او دشمن مړی ماله ته د جنگ په میدان کې پاتې دي. تا نن څومه شپه د مسلسل په معروف شوراوک، ارغسان، شاولکوټ، میوند په ټولو ساحو کې جنگ شروع دی، خو زموږ امنیتي تدابیر سم دي، زموږ تر اوسه یو پوه سمدلاسه نه دی کړی.
څه سبب دی چې دغه یو دم نامنی شروع شوی؟ څه د طالبانو په رهبری کې څه مسایل دي؟ نه غواړي د جنگ په دغه فصل کې خپل حضور ثابت کړي که نور مسایل تاسو ګڼي؟
خامخا دی د پردیو د ګټې لپاره چې هغه د هغو پردی باندې فشار دی، او دی به چې څه وکړي هغو ته لاسته راوړنه ولري، نو هغه چې دا کلو کلو په دې مصارف کې دي ته ټلنګونه ورکوي، هغه د دې څه د دې جواب غواړي، او دی د هغو مزدوران دي د هغو دپاره هر څه کوي.
کندهار کې وروستۍ درنې حملې د دولت وسوال مخالفینو پر امنیتي مراکزو باندې یو ډول تشویشونه رامابسته کړي دي، ډېر درنه تلفات مو افغان کوو دلود، د دې لپاره نوي تدابیر ترلاسه نه لري؟
ان شاء الله. دشمن تاسو معلومیږي دا د جنگ نوی فصل دی، د خپل ټولو کوشش کوي، خپل توان کوي، د ټولو ولایتو سره د هلمند او روزګان او خپل د کندهار د اطراف سره یا د پاکستان سره ټوله را روان دي، غواړي چې کندهار رقم نام نه کی. انشاءالله زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري، او د دې ټولې عملې به شنډي په جنگ کې خامخا خوشاله راځي. په پوسته کې به مشکل اغلی، خو نور داسې مشکل نسته. زموږ امنیتي ځواکونه د دې لپاره ښه تدابیر لري، خاص کتات او نور پیاده ځواکونه ټول د دې لپاره آمادګي لري.
د کندهار امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د عامو خلکو په ذهنیت کې داسې دی چې د خرابېدو طرف ته روان دی، دا وضعیت به د خرابۍ طرف ته نور لاړ شي که نه؟
یا ان شاء الله نه چې الله په پزل او د خپلو خلکو په کومک موږ د دې ډاډ ورکوو چې داسې د تشویش وړ پېښه به نه وي. جنګ راځي، په جنګ کې خامخا خوږم راځي دواړو طرفو ته، خو ان شاء الله داسې تشویش به نه وي چې خدای نه کړه د کندهار امنیت خراب شي.
د ډیورن پر کرښه باندې وروستۍ حملې او د کندهار په نورو ولسوالیو کې نامنی چې دم زیاته شوې ده، څه تړاو سره لري؟
خامخا تا ته معلومیږي دا د پنجابیانو مزدوران، د پردیو مزدوران د هغو د ګټو د پاره خرابې کوي، او دوی کوشش کوي چې موږ په څو نقطې کې اخته کړي، خو موږ امنیتي ځواکونه د دې لپاره ټوله تدابیر لري. هغه سرحدي پرسنل چې دي هغه خپله د ډیورن پر خطه مصروف دي، او نور پولیس اردو هغه په کندهار په نورو ولسوالیانو کې.
زابل کې هم امنیتي مسایل پیښ شوي دي، په اروزګان کې هم، په هلمند کې هم، او د کندهار په لور پرتو ولسوالیو کې هم. د مرکزي حکومت په ساته باندې د جنوبي حوزې د امنیت لپاره هغوی څه توجه لري؟ که نه سیمه ییز امنیتي قواوې د دې توانایي لري چې امنیتي وضعیت مدیریت کړي؟
انشاءالله سیمه ییز امنیتي قواوې د دې توان لري. په زابل کې موږ څو ورځې مخکې څو نفره ملکیان او مالي پولیس په چینو په منطقه کې د شاجوی شهیدان شوي. ادا په دې کې دي چې دښمن هم په زابل کې، هم په روزګان کې، هم په کندهار کې، په ټولو ځایو کې خپل کوشش کوي چې دې امنیتي قواوې تر فشار لاندې راولي، خو انشاءالله زموږ امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې د دې هغه پلانونه ټول شنډ کړي.
انت وایي چې ولسوالۍ او ولایتونه به د
انشاءالله سیدا نه هغه مشکل نه چې ولسوالۍ یو په حساب هم سکوت نه شي. انشاءالله
ډېر مننه.
شکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ناتو نوی مرکز ته انتقال سو. دغه مرکز ډیر اسري جوړ سوی دی، او هغه انتقادونه لری کړل چې جمهور رئیس ټرمپ او نورو په خوا په دغه تړون باندې کول. په داسې حال کې چې د اروپا ځینو مشرانو د راتلونکي په باره کې اندېښنه درلوده، خو د پنجشنبې په ورځ په عالي غونډه کې بحث په اروپا کې په تروریزم راڅرخېدی، نو دا د دغه تړون لپاره د نوې لارې د امکان په حیث لیدل کیږي. خبریال لویس رامس په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د پسرلي د شنو اسمان لاندې د ناټو نوي ځلیدونکي مرکز د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ توجه را جلب کړه او وستایه. په دې سره د مشرانو مود بدل شو چې پریشانه وو د امریکا مشر به په دې غونډه کې څه ووایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ
once what the new NATO headquarters cost. I refuse to do that, but it is beautiful.
او ما هیڅ کله یو ځل هم پښتنه نه ده کړې چې د ناټو د نوي مرکز لګښت څه دی. ما نه غوښتل چې دغه پښتنه وکړم، مګر دا ښکلی دی. د 1.2 میلیارد ډالرو په لګښت سره دغه مرکز د ناټو د تاریخ او د دې د راتلونکي سمبول دی. د برلین دیوال د آزادۍ اروپا یو سمبول دی چې د ساړه جنگ نه وروسته اروپا بیا سره متحده شوله. د یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د 12 منټې نو وروسته په نیویارک کې د تجارتي مرکز رنګیدل د دې ادګار د چې په وشتمه پیړۍ کې د تروریزم سره مبارزه د ناتو لوی هدف دی. د ناتو عمومي منشي یانس سټول اټنبرګ وای
پرزیدنت ترامپ ډیډیکیټډ د 9/11 ان آرټیکل 5 میموریال A powerful reminder of NATO solidarity and important
جمهور رئیس ترامپ د سپتمبر 11 او 15 ماده د ناتو پیوستون او د تروریزم په خلاف زموږ د ګډ مبارزې د اهمیت یادګار ته وقف کړی دی. مشران ومنله په عمومي پلان د اقدام وشي چې د تروریزم په خلاف مبارزه وشي او د استخباراتو د شریکولو مرکز د جوړ شي. څارون کې وای فضل هغه څنګه خو چې توقع کېدل او خیال چې دا ستر بریوي په اروپا کې د کارنګي د موسی غړي جودي دیمپسي او وای
I think at this meeting the mood may have improved. Europeans were very very nervous about him coming. He's here. The sun is shining. The building reflects that nation is here to stay.
زه فکر کوم چې خای په دغه غونډه کې موت خښوي وي. اروپایان د هغه د راتلو په باره کې ډیر ډیر عصبانی وو. هغه دلته دی او لمر ځلیږي. دغه ماڼۍ منعکسوي چې ناټو دلته ده او وي به. دغه مرکز له دې نه خبرې کوي چې دغه اتحاد په ښه موقف کې دی او اراده یې کړې ده چې د افغانستان په شان ملکونو کې د ګواښونو سره چل چلند کوي. د ناټو مشران به د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې ډیر ژر پریکړه وکړي. د امریکا د مشر په لیست کې برسیره پر نورو د امنیتي ګواښونو په سر کې روسیا راځي. په دغه ټولو موضوعاتو باندې په راتلونکو ورځو کې خبرې کیږي کله چې ځینې دغه مشران په ایتالیا کې د وو صنعتي ملکونو په عالی غونډه کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او اوس په مکرې د صحیح مطلب ته په امریکا کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه یو بیا ساري څېړنه شوې ده. دغه څېړنه وایي چې هغه شیدې چې روزمره الکول یا شراب چشي د سینې د سرطان په ناروغي د اخته کېدو خطر ډیر دی. څېړنه هغه لارې چارې هم شي چې که عملي سي نو په شیدو کې د سینې د سرطان خطر کموي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي جیسیکا بیرمن پر رپورت کې واوري. دا لویه څېړنه چې د 1999 پخوانی څېړنو مجموعه ده د امریکا د سرطان د ناروغي د څېړنو انسټیټیوټ کړی ده. دا 1999 پخوانی څېړنې په امریکا کې په 12 میلیونو ښځو باندې سوي دي چې 268,000 یې د سینې په سرطان اخته وه. څېړونکی آن مکټینن وایي چې د 1999 څېړنو څخه په لاسو کې چې په هغو ښځو سوي وه چې د بلوغ عمر ته رسېدلې وې ښیي چې د الکولو مصرف او د سینې د سرطان ترمنځ تړاو سته. مکټینن وایي چې د نړۍ د روغتیا سازمان په دې باور دی چې الکول یا شراب هغه څه دي چې د سینې د سرطان سبب ګرځېدی سي. یو بل شی چې څېړونکو موندلې هغه دا ده چې که ښځې منظم سپورت وکړي، مثلا ځغاسته وکړي یا هم بایسکل وچلوي، نو په دغو ښځو کې د سینې د سرطان خطر کمېدی سي. قدم وهل او یا هم فزیکي کار بیا 40% په ښځو کې د سینې په سرطان د اخته کېدو خطر کمولی سي. د پاخه عمر په ښځو کې د وزن زیاتوالی هغه څه دي چې د سینې د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو خطر ډېروي. مکټینن وایي چې په خوراک کې د ډیرو میوو او سبزیجاتو موجودیت د ښځو سره مرسته کوي چې خپل وزن کنټرول کړي او وزن یې ډېر نسي. د امریکا د سرطان د ناروغي په اړه د تحقیقاتو انسټیټیوټ وایي چې کچيري په امریکا کې شیدې الکول ونچشي، سپورت وکړي او پرې نږدې چې وزن یې ډیر سي، نو د دې امکان سته چې د سینې د سرطان د درو څخه د یو مورد مخه ونیول سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د مونټانا په ایالت کې د ولسی جرګې د یوې چوکۍ لپاره انتخابات هغه کاندید وکټل چې یو خبریال یې راغوزار کړی و. البته دغه کاندید د انتخاباتو د ګټلو څخه وروسته بخښنه غوښتې ده. نور تفصیل
په دې رپورټ کې باوري.
د پیشنه تلوي ساتونه لا نو تیر سوي چې جمهور غشتون کې ګریک جین فورټي خپل دیموکرات سیال ته ماته ورکړه او د مونتنا د ایالت د ولسی جرګې یوازنۍ څوکۍ وګټله. په لومړي سر کې خو د جین فورټي انتخاباتي کمپاین د پیښې په اړه د ژورنالیست بن جیکوبس بیان رد کړی وو، خو د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته په خپله جین فورټي پیښه ومنله او بخښنه هم وغوښتله. تیر ماښام ما یو څه زده کړل. نه لطفا، زه غواړم ستاسو سره د زړه یو څه شریک کړم او ستاسو نه غواړم چې زما خبرې په حوصلې واورئ. او کله چې تاسو یو اشتباه کوئ نو باید یې ومنئ. دا د مونتنا د خلکو خصلت دی. تیر ماښام ما یو اشتباه وکړه او داسې کار مې وکړ چې پرې پښیمانه یم. ما باید داسې عکس العمل نه وای ښودلی. زه معذرت غواړم. ما باید د یو خبریال سره داسې چلند نه وای کړی او زه د بن جیکوبس نه معذرت غواړم.
I'm sorry, Mr. Ben Jacobs.
د چاشنبې په ورځ د ګارډین د ورځپاڼې خبريال بن جیکوبس په ټویټر لیکلی وو چې جین فورټي هغه راغځار کړی وو او عینې کې ورماتي کړی وي. په متناک انتخابات د دې لپاره وسول چې د امریکا پولیسي جرګې کې د جمهور غشتون کې استازي رانزینکی څوکۍ ډاکسي. رانزینکی د رواني سوي کال په اوایلو کې د جمهور رئیس ټرمپ په ادارې کې د کورنۍ چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. اوست زنکی پزای جین فورټي چې میلیونر دی انتخاب سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په فرا ولایت کې ډاکټران وایي که څه هم ګزرن د هر ډول تماس او نظافت څخه مراعت کولو له لارې له یوه انسان څخه بل انسان ته انتقال کولی سي، خو په عمومي ډول د خولې د ناړو مستقیم نږدېوالی او غیطه موادو د لارې په ډېره چټکتیا سره د یوه انسان څخه بل انسان ته سرایت کوي. زموږ همکار خوشحال په دې اړه رپورټ لري.
ګزان یا پولیو ناروغي چې په نړیواله کچه خطرناک او درملنه یې ناشونې ده، ډاکټرانې په ډېره لوړه کچه ساري ناروغۍ هم ګڼي. په فراه ولایت کې د ګزان ناروغۍ متخصص ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي نظافت او پاکوالي ته نه پاملرنه د ګزان ناروغۍ سرایت ته زمینه برابروي. نوموړی وایي ګزان ناروغۍ د هر ډول تماس او نظافت نه مراعت کولو له لارې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقال موندلی شي.
درې طریقه باندې انتقال کوي. یو د مستقیم تماس څخه چې یو شخص د بل شخص سره مستقیم تماس ولري او هغه پخته وسي هغه پخته کولی شي. دوم د پوزې د اوبو د لیاړو د دې څخه چې غیر مستقیم یا مستقیم طریقه په خوله کې یا هضمي سیستم کې داخل شي د په وینې کې تقسیمېږي او بیا په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او ناروغه فلج کوي. او دریمه طریقه چې د مدفوع یا مواد غایته د طریقه څخه دي، درې طریقه څخه د دې سرایت صورت مومي.
بل پلو دی فرا ولایت یامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم دی ګزان ناروغي په لوړه کچه ساري او په ګزان د اختشوي ماشوم درملنه ناشونی بولی. هغه وایي د ګزان ناروغي څخه د تل لپاره د ژغورلو یوازنۍ لار دا ده چې ماشومانو ته هر ځل د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول شي.
دا ثابت خبره ده چې پولیو یو ډېر ساري مریضي او ډېر خطرناک او غیر قابل تداوي مریضي ده. بنان د مخنیوي لپاره بهترینه طریقه تطبیق د واکسین ده. یعنی هر کوچنی چې موږ تطبیق د کمپاین د واکسین د پولیو لرو، دوه څاڅکي واکسین د پولیو کې وڅڅوي، هغه
د ډاکټرانو په وینا پاکوالي ته نه پاملرنه نه یوازې ګزڼ بلکې د هر ډول ناروغیو د خپرېدو لامل ګرځي. خو دینی عالمان بیا پاکوالی د ایمان یوه برخه بولي. دینی عالم مولوی حمید الله وایي نظافت او پاکوالی پر ټولو مسلمانانو فرض دی او هر هغه څوک چې پاکوالی ته پاملرنه نه کوي کامل مسلمان نشي کیدلی.
نظافت جز د ایمان دی، نو باید هر مسلمان نظافت نگادشت وکړي چې خپل ځان پاک وساتي او خپل اولاد د چټل اوبو او د چټل ځای څخه هغه پاک وساتي او روزنه یې د پاکي وکړي. اسلام کې امر دی چې باید پاکي په اسلام کې جواز چې باید اسلام باید ځان پاک وساتي، ځکه چې نافاکي خو هغه فرض مزله د نافاکه کال سره روانه دی، نو څنګه به څوک گزاره کوي؟
گزان یا پولیو په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي ده چې د روغتیا پوهانو په وینا د اوبو او سفرونو له لارې آن له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال موندلی شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یک شنبه د نړیوالې لوږې ورځ ده. دا یو کلنی یادونه ده چې په درسته نړۍ کې په میلیونو کسان د لوږې څخه کړیږي. سره له دې چې په نړۍ کې بې ساري زیات خوراکي مواد تولیدیږي، خو په ځینو سیمو کې د خوړو دوامداره کمښت د ټولنیزې نابرابرۍ او د اوږدې مودې د غلط ادارې پورې اړه لري. یو متخصص وایي د ښځو قوي کول د نړیوالې لوږې په پای ته په رسولو کې ډېر مهم دی. د امریکا ژغ خبریالې په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په درسته نړۍ کې د ایډز، ملاریا او ناري رنځ د ناروغیو په نسبت د لوږې نه ډېر کسان مري. اکثریت د دغو کسانو چې په لوږه کې ژوند کوي د خوړو د مزمنې بې کفایتۍ نه کړاوګالي، چې نتیجه یې دوامداره فقر دی. دا داسې یو ډول فقر دی چې په مطبوعاتو کې رپورټ نه ورکول کېږي. د لوږې د پروژې غړی جان کانراډ انوای:
Right now, what's in the news are the famines in Yemen and in South Sudan and in other countries. Somalia, there has been drought in Ethiopia. There are these emergencies.
همداوس چې خبرونه ورکول کېږي، هغه په یمن، جنوبی سودان، نور هیوادونو او سومالیا کې وشکالی ده. په ایتوپیا کې قاطع ده چې په دغو هیوادونو کې اضطراری حالات دي. د لوږې د پروژې د رئیس مرستیال جان کانراد دی. دا یو 40 کلنه غیر دولتي موسسه ده چې په 12 هیوادونو کې د ټولنو سره مرستې کوي چې د لوږې پای ته د رسولو ستراتیژۍ ته پرمختګ ورکړي. جان کانراد ان بیاوای:
Largest number of hungry people are in India. The largest percentage of place where the hunger is the most widespread is in Africa.
ګڼ شمېر لوږې کسان په هند کې دي. په افریقا کې د لوږې خپرېدل ډېر زیات دي، چې فیصدي ډېره لوړه ده. په افریقا کې تقریبا 220 میلیونه کسان لوږې دي، او په جنوبي آسیا کې تقریبا 280 میلیونه کسان د لوږې سره مخامخ دي. کانراد وایي د خوړو د ستونزې علت سیلابونه وشکالي ده، او د خوړو د دوامداره کمښت علت د اوږدې مودې کمزورې اداره ده. نړۍ د 10 میلیاردو کسانو لپاره پوره خواړه تولیدوي، چې د نړۍ د 2.5 میلیاردو نفوس لپاره پوره کافي دي. مګر د نړۍ په ډېرو برخو کې د یو لړ ټولنیزو موضوعاتو په نتیجه کې نږدې 800 میلیونه کسان په مزمنه توګه لوږې دي. جان کانراد بیا وایي:
Most of the hungry people are food farmers, and most of the food farmers in the world are women.
اکثر لوګي کسان د خوړو د قانون دي، او د نړۍ اکثر د قانون خزي دي. مګر په داسې حال کې چې د کرهنې اکثر کار خزي کوي، او په خاصه توګه په هغه ټولنه کې چې خزو ته د پریکړو کولو اجازه نه وي. کانراد زیاتوي:
When you empower women, they make the decisions that most affect the lives of the family. They're the ones feeding the children, so when they get to make decisions, they prioritize food, they prioritize health care, they prioritize education.
کله چې خوځو ته قدرت ورکړل شي او دوی پریکړې وکړي، نو اکثره د کورنۍ په ژوند باندې تاثیر کوي. دوی هغه څوک دي چې ماشومان مړوي، ځکه نو چې دوی پریکړې وکړي، دوی خوړو ته د ولایت حق ورکوي، دوی روغتیا ته د ولایت حق ورکوي، او خوونې روزنې ته د ولایت حق ورکوي. نو ځکه دوی هغه څوک دي چې په ټولنه کې په مستقیمه توګه کار کوي، او دوی په دې پوهیږي چې د څه شي کولو ته ضرورت دی. د لوږې پروژه د تعلیم یافته ټولنو په باره کې کار کوي چې څنګه په خپل ځان بسیا شي، او د دوی ټول غړي په دغه پروژه کې ونډه واخلي. کانراد وایي د خوړو نړیوالې پروژې په عمومي ډول کامیاب دي. نړیواله لوږه د 1990 کال نه راپه دې خوا تقریبا نیمایي ته رسیدلې ده، او د 2010 کال پورې د لوږې پای ته رسیدل هدف ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.